مشال دیو پروانو خبرونه کې د خپل قربا سره لمومن سلامونه مني وخت شوه 12 بجې په دې غړي کې ما تاسو ته نیخ پني غا معلومات درکو چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد پر تحریک رابل شوی غونډه هغه د کمیسم له هغه غونډه هغه کمزه ته ورسېدا پر دې به تاسو ته نیخ پري غا معلومات درکو د غراز نور هم د خبر پختونخوا د غراز د قبایلی سیمو او نور موضوعاتو باندې تاسو لپاره یو شمیر راپورونه لرو خو تر هر څه مخکې ورزو ملیح امیرزاده ته چې تاسو سره ستاسو تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم تر ټولو اول پامو پر د خبرونو سرټ کوتا ټاکل شوی د قومي اسمبلی په غونډه کې نن د وزیر اعظم عمران خان خلاف د بے باوري په تحریک رائے واچول شي. وزیر اعظم عمران خان ولسته په خطاب کې ویلي او مسلط شوی حکومت نه منی په احتجاج بروزی او په یوکرين کې د ریل ګاډو په یو تمځای د روس په میزایلي حملو کې د وژل شو کسانو شمیر 2500 ته رسیدلی دی. تفصیل ټاکل شوی نن د قومي اسمبلی غونډه کې د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد په تحریک رائے واچول شي. د قومي اسمبلی سپیکر اسد کیسر په مشرۍ غونډه سهار 10:30 بجې پیل شوه خو د غونډې د پیلې دو لک سات پس سپیکر اجلاس د غرمې تر 12:30 بجې پورې اوزنډولو. پرون د اسمبلی سپیکر اسد کیسر د غونډې شپږ نکاتي ایجنډا خبره کړه چې پکې سلورم هغه د بے باوري په تحریک د رایو اچونه وه. په غونډه کې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د هغه مبینه خط خبره راپورته کړه چې وزیر اعظم عمران خان یې په اسلام آباد کې د تقریر په وخت کړې وه چې کله د قریشي خبرو وخت زیات واخستو نو اپوزیشن ګوندونو ور باندې احتجاج وکړ چې باید اول د بے باوري په تحریک رائے واچول شي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال په خبره د غونډې تر پیلې دو مخکې په قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر شاباز شریف په مشرۍ هم یو غونډه وشوه. د نننۍ غونډې لپاره سخت امنیتي انتظامات شوي دي. د حکومت مخالفو ګوندونو ته د وزیر اعظم خلاف د بے باوري تحریک ته کامیابېدو لپاره د اسمبلی په 322 چوکو کې 122 رایو ته اړتیا ده. وزیر اعظم عمران خان وایي د ده خلاف د عدم اعتماد تحریک کامیابی دو په صورت کې بعد اپوزیشن حکومت تسلیم نکړي. عمران خان بیگا ولست په وینا کې ویل چې یو امپورټډ یا مسلط شوی حکومت په نمنی نو موري او سل بیا ټینګار وکړو چې داغه د واک لري کول لپاره یو بهرنی سازش شوی دی. خو نو موري ویل چې مبارزه ته تیار دی او په ولس یې د اتوار په ورځ د پور امن مظاهرو غږ وکړو.
میں آج اپنی ساری قوم کو کہہ رہا ہوں یہ امپورٹڈ حکومت جو لانے
زنن خپل ټول قوم توایم چې دا د امپورټڈ حکومت تراوستو چې کوم کوششونه روان دي. د اتوار په ورځ د شپې د مانځه وروسته تاسو ټول تراوتل دي او د یو ژوندۍ قوم په شان به احتجاج کوي. خو په بیا بیا در توایم چې پر امن احتجاج وکوي.
عمران خان ویل د سپریم کورٹ په فیصله مایوس شو خو د هیواد عدلیه او عدالت احترام کوي نو ځکه پریکړه یې تسلیموي. خو نوموړي ویل افسوس دی چې عدالت د بیرونی مداخلت د یو ډیر غټ تور پلټنې ونه کړې. وزیر اعظم عمران خان د مارچ په 23 په اسلام آباد کې په یو جلسه کې د تقریر په وخت مبینه خط ذکر کړو چې دغه په وینا یو ملت هغه د حکومت خلاف سازش کوي خو اپوزیشن ګوندونه دغه تورونه ردوي او وایي چې داسې هیڅ خط وجود نه لري. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې مخالفو ګوندونو پرون د اعلی وزیر محمود خان پر ضد د بے باوري تحریک اسمبلی په سیکریټریټ کې جمع کړي. عوامي نشه ګوند پرون په ټویټر باندې لیکلي چې په خیبر پختونخوا اسمبلی کې متحده اپوزیشن د وزیر اعلی پر ضد عدم اعتماد تحریک جمع کړي دي. په قرارداد کې ویل شوی چې په اسمبلی کې محمود خان اکثریت له لاسه ورکړي او د وزیر اعلی په حیثیت کار نشي کولی. د وزیر اعلی خلاف د دغه تحریک په قرارداد له شولو زیاتو غړو دستخطونه دي. پولیس وایي د بنو په جانیخیلو کې وسوالو 2 کسان په دفی برید کې وژلي دي. د جانیخیلو د پولیس یو چارواکي عابد جانن مشال ریډیو تویل چې بیګا د شپې وسوالو 2 کسان وژلي دي چې د پولیسو اهلکار وو په رخصتۍ کور ته ورغلي وو. بلخوا د شمالي وزیرستان د میرعلي په خیسور سیمه کې وسوالو یو ځای تن په ډزو وژلي دي. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر رقیق حسین مشال ریډیو تویل چې پرون د خیسور علي خیلو بازار سره نږدې مخپټو وسوالو یو ځای تن شیر مان الله باندې حمله وکړه او وژلو. هغه وژل تن اف سی کارکونکو. پولیس وایي د دواړو پیښو پلټنې پیل کړې دي او د نامعلومو کسانو خلاف مقدمه هم درج شوې دي. د حملو ذمہواري لا چا نه ده منلې. او یوکرین او ائتلافیانو په ختیځ یوکرین کې د اورګاډي په یو تمځای د توغندو د بریج مواري پر وسه چولې. په هغه بریج کې لګتر لګ 250 کسان وژل شو. د یوکرين ولسمشر ولادمیر زيلنسکي ویل چې دا په کستي ډول په ملکی وګړو بریج وو. د یوکرين د اورګاډي دولتي شرکت ویلي چې دوه روسي راکټونه پرون په کارماتورسک تمځای باندې ولګید. هغه مهال ولسی وګړو هڅه کوله له هغو سیمو تختی چې ښایي تر بریج لاندې راشي، ځکه چې ماسکو مشرقي سیمو ته خپله جګړه غځولې. د دونست سیمه ییزې پوځي ادارې مشر پاولو کرلین کو پرون نا وخت ویل چې د وژل شو کسانو شمیر 250 ته رسیدلی. د روس دفاع وزارت او د ولسمشر دفتر کرملین دا تورونه رد کړل چې ګواکې روس په دغه برید کې لاس لري. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو واوریدل چې ملي امیرزاده وړاندې کول. تاسیس مخبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ به تاسو واوري د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پر ضد د اعتماد پر تحریک رابلل شوی غونډه کم ځای ته ورسېده. دغه راز د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي هیڅ کله به داسې حکومت ونه مني چې هغه له بهره تپل شوی وي. یو کارپو وایي عمران دا خبرې ځکه کوي چې له ده سره له ولس پر راتلونکو انتخاباتو کې د ووټ اخیستو لپاره څه کارکردګي نشته.
عوام د غربت نه د مهنګای نه د بیروزګارای نه د دې خزونه دمر تنګ شوې دي چې ښکارا خبره ده غو په الیکشن کې مستاق کارکردګي به قتل غواړي.
اسلام آباد های کورټ په یو اوریدنه کې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي قانونو ترمیمي آرډیننس غیر قانوني ګرځولې.
های کورټ هغه یو ډېر ښه اقدام دی. ډېر داسې جرنلسټ خانو یا نور داسې سیول سوسایټي هغه اکټیویسټ چې د هغې خلاف کیسونه جوړ شي او د هغې ایف آی ای چې کوم دی کنه هغه خلک یې اوچت کړی.
د افغانستان په لغمان ولایت کې یوې بهر میشتې افغان پیغلې مریم امرخیل د کېږدۍ په نومه یو ګرځنده ښوونځی پرانستې.
له دې مخکې مونږ خونځي نه ویلې او دا مریم امرخیل مونږ ته خونځي جوړ کړه. مونږ په ګدار سوې جمع په سیر زرګونه کوچا نور هم دي چې به تعلیم پاتې دي جګړو له لاس زم باید پاینده کې کار لپاره یو چی شی وکم.
نور هم یو شمیر موضوعات لرو لمشال لړیو سره. او سمو د خبرونه لومړی موضوع څنګه تاسو خبرونه کې هم واردل چې نن د اپریل په 9مه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پر ضد د اعتماد پر تحریک د رای اچول لپاره رابلل شوې د قومي اسمبلی غونډه په 10:30 بجې پیل شو. خو بیا د حکومتي او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ د سختو خبرو تر تبادلې وروسته سپیکر غونډه د غرمې 12 بجو پورې وځنډوله. او بلخوا بیا د پاکستان د کورونا څور وزیر شیخ رشید احمد هم د پاکستان لیو شخصي ټي وي جیو سره په خبرو کې ویلي دي چې هغه ته اخکاری چې حالات په ډیر سنگین شي. پر دې خبرې کو په اسلام آباد کې د خپل همکار طاهر خان صاحب سره چې همدا خو موږ سره د ټلیفون په کرخه دي. طاهر خان صاحب ستړي مشي او څنګه ستاسو په خیر له نن به د ادمي اعتماد پر تحریک رای چونه وشي کنه او څه حالت ته وس اسمبلی غونډه په کم ځکه ده؟
ګوره تاسو دا پښتنه کې دوه مبخه تلار شو نو د اسمبلی غونډه خو ځنډول شوې ده تر 12:00 بجو چې شاوخوا 40 منټه پاتې دي چې غونډه بیا شروع شي. او آیا دا په وخت شروع شي او څنګه دا که ته انتظار کول غواړي؟ او دویم تاسو وایئ چې څنګه حالات روان دي نو توقع خدا وا چې کله نن غونډه شروع شي نو لکه څنګه چې سپریم کورټ یو هدایت هم ورکړی او سپیکر ته چې په دې غونډه کې د عدم اعتماد تحریک باندې رائے شماري وشي او هم نن دا کار وشي نو توقع خدا وا چې کله نن اسمبلی 10:00 شروع شو په دغه باندې ووټینګ وشي. لیکن هغه کار خو نه شو او شهباز شریف خبر شروع کړي بیا وزیر خارجه شاه محمود قریشی په جواب کې خبرې وکړي واقعا زما خبره وکړه هغه دا دوی چې تاوکي هر وخت یو خط لیکل شوی دی د کیور کې شوی دا د عدم اعتماد په شاه باندې حکومت وزیر اعظم او دغه وزیران دا وکړي چې د بهر لاس تین بار په هغه باندې په شروع خبرې وکړي شو د اپوزیشن مې احتجاج وکړ نو سپیکر بیا غونډه وځنډوله. سره دې چې داسې ماحول په اسمبلی کې نه وو چې د غونډې د زندولو سبب جوړ شوی، لیکن بهر له سبوکتی شي چې 12:00 بجې کله بیا غونډه شروع کیږي د اسمبلی نو آیا کاروائی بس سوی دیتا بلک انتظار کنواری خو بارال ماحول کے لگا تلخی دی سر پیدا شویدہ
ترخان سے سپریم کورٹ ویلی دی چی نن مخا مخا پا عدم اعتماد تحریک پانی رایا چاونا کی گی کچنگا
دا خبر خوبا چی پا عدم اعتماد ماتے دی ہم نن رایا واچوری شی او اسیم قانونی ماہرین دا وی چې کومه اور وځي وخت وو چې کرندا تحریک ته ماتمات پیښې په اسمبلی کې چې په دې باندې باسو ځای وخت هم تیر شو نو اوس خو یو بل لار نشته چې دا کار وشي لیکن ځنې پکې بیا د پی ٹی آئی خلک دا هم وایي چې دا نورې مسلې مهمې دي په دې باندې باس پکار دی دی بار بار خاص ذکر کوي نو یو 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 چې باندې ماحول پیدا شوی دی او مخکې داسې رپورټونه وو لکه نن مشته چې داسې یو کوشش کې دی شوشي د پی ٹی آئی لخوا دا دعوی شوي دی په میډیا کې نن چاپ شوي هم دي په اخبارونو کې چې دوی خبرې اوږدې کې تکرونه اوږده کې او دا د اسمبلی اجلاس دا ډېر وخت والي خو ډېر خلک دی ته بیا دې کوشش ته هم شکونو په سترګه باندې ګوري چې پی ٹی آئی یو ځل بیا لکه دا کار کې خبره سپیکر چې کړه نن د اسمبلی غونډه شروع شوه نغه په خپل باندې دا وی چې سپریم کورټ کوم فیصله ده د پاره باندې پورا عمل کوي لیکن قتل خو دا چې آیا کوم خبره سپیکر سیف کړی ده نو باغی باندې خطر اوسه پوری یو قسم عمل نه شوی بلکې سمنه اجلاس څه ډول شو نورو موضوعات ته اجازه ورکړي شو چې باغې باندې باس وشي
ترخان صاحب د پاکستان وزیر اعظم عمران خان چې بیګا څنګه وینا کړې ده او هغه دغه خبره کړې ده چې هیڅ کله به داسې حکومت و نه مني چې هغه له بهره تپل شوی وي او بیا چې نن د کورونو چارو وزیر شیخ رشید کمی خبرې کړې دي چې هغه ته هم داسې ښکاري چې کېدې شي د نن د عدم اعتماد پر تحریک راچونه و نه شي دغه سې د سپیکر که خبر ته تاسو ګورئ نو هغه چې کمی خبرې شروع کړې نو هغه هم د خط ذکر وکړو چې کوم امریکا هم هغه تورنه رد کړې دي چې دوی په پاکستان کې د حکومت لمن جوړو یا د عمران د حکومت لمن جوړو هیڅ سازش نه دی کړی او اپوزیشن هم دغه تورنه ردوي نو د سپیکر دغه خبرو نه او د عمران خان او د کونو چارو وزیر دغه خبرو نه تاسو ته څه ښکاري چې آیا دغه کوم غونډه چې دا یا د رایا چمونې چې کوم عمل دی دا به وزنډیږي که څنګه
ګوره تا هم یو مشکل پر دې جواب وی چې ډېر په کوي توګه باندې ویل شي جواب دا غوند بوزندي کی یا برای شماری واچول شي سپریم کورټ خو هغه فرمان او امر او فیصله خو ډېر واضح ده او زموږ خلک دا توقع د ډېر خلکو ده چې په دې باندې د اسرای شماری واچول شي لیکن د پی ٹی آئی د رویه چې دا وقاری دوی غواړي چې دا اوزندول شي او تاسو د شیخ رشید خبره وکړه چې معلومه نه ده چې نن رای شماری کی کنه کی دي شی اوزندېږي د اطلاعات وزیر فواد چودري هم دغه خبره کړې ده چې کی دي شی دا رایا چول چې دي ووټینګ چې دي دا راتلونکي هفته ته اوزندول شي او بل تاسو د بار بار د خط ذکر مو کو دلته کورې ته خط ذکر خو شګ زلو شو عمران خان په خپل باندې سمره ویناوي چې هر بیان کې ذکر کیږي شاه محمود قریشی خارجه وزیر کوي نور وزیران کوي لیکن مسره خو تر چې یو ورته شی ذکر وشو حالانکه په ډیر ویه باندې بهرنو چارو وزارت او سفیرانو کا چې کوم سفارتي ماهرین دی هغه دې تخنه وای چې دا یو ډیر حساس موضوع ده او بل دا چې ډیر خلک دا موي چې دا څنګه چې د پی ٹی آئی له خوا د دې غا تشریح کیږي معلومات دا نه ده لیکن هغه خو جنا موضوع ده خو سیاسي پاکستان کې خو سیاسي ډلې چې دي اکثر ډلې دا یوازې د پی ٹی آئی خبره نه ده د سیاسي اهداف لپاره سیاسي مقاصد لپاره ځنې شایان خودي ته اشاره کوي اگر او باسي چې د خلکو حمایت ترلاسه کړي لیکن زما خیال اوس خو د ټولو خلکو راته وکړه چې د قانون مطابق د عین مطابق عدم اعتماد تحریک پیښ شوی دی او باید چې پاغي باندې رائے شماري وشي لیکن نو خبر چې ولې پی ٹی آئی دا دغه تر اوسه پورې غیته ناراضي کیږي چې دا د رائے شماري لپاره پیښ شوی
سم ډیر راځم من ترخان سه بده مشال دی همکار له اسلام آباد تاسو ته معلومات درکول شي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد پر تحریک را بلل شوی د کمی اسمبلی غونډه هغه په څه ډول روانه ده او څه مشکلات دي دغه لړکې د رایا چونې په لړکې څه ممکنه مشکلات کېدی شي همدغه موضوع کې پاتې کیږو وزیر اعظم عمران خان وایي هیڅ کله به داسې حکومت ونه مني چې هغه له بهره تپل شوی وي وزیر اعظم عمران خان د اپریل په 8مه ولس ته په خپله وینا کې وویل د سپریم کورټ په فیصله ډیر مایوسه دی خو بیا هم د عدالت فیصله تسلیموي. عمران خان د تحریک انصاف پر کارکنانو په خپلو پلویانو غږ وکړ چې د اتوار په ماسخوتن احتجاج ته راوځي. کارپوهان وایي عمران خان یو وار بیا د پخوا په شان د خپل ګوند کارکوونکي په حرکت کې راولي. یاد وي چې د امریکا د بنو سر وزارت ویاند نیټ پرایس مخکې د عمران خان دا تورونه رد کړي وو چې ګواکې واشنگټن داسې سازش کړی. تفصیل د مشر خبریال شانواسته رضیره کوي.
د پاکستان وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان ویلي دی به کله هم داسې حکومت تسلیم نه کړي چې هغه امپورټډ وي، او زیاته کړې ده دی به واپس د احتجاج لارې ته راوځي.
میں تو یہ امپورٹڈ گورنمنٹ کو بالکل تسلیم نہیں کروں گا، میں نکلوں گا.
دی وای زه خدا امپورٹڈ حکومت بالکل هم نه منم، زه به قوم سره ځم. زما خو پلار یا بل خپلوان هم په سیاست کې نه، ما خو د عوامو سره سیاست شروع کړو. دا چې د بهر راغتل شوی په سازش باندې او ډراما روانه ده، تاسو به په احتجاج کوئ.
ډراما جو هو رہا ہے، آپ نے اس کی پروٹیسٹ کرنا ہے.
امپورٹڈ دمرات داسې حکومت لګه چې عمران خان په خپل بیان کې هم ویل دي چې هغه حکومت دی د پاکستان د خاریانو په خوخه نه، بلکې د بهرنی هیواد او یا د هیوادونو په خوخه جوړ شي. عمران خان د اپریل پاته مقام ته په خپل خطاب کې دا هم ویل دته د سپریم کورټ د فیصلې په جړی خفغان هم شوه، خو بیا هم د عدالتونو عزت کوي او دغه فیصله تسلیموي. البته زیات اکړه سپریم کورټ چې د ډیپټی سپیکر رولینګز غیر آئینی ګرځول، باید اولې د حکومت په ضد د سازش په حواله هم اوریدنه کړې وي او دغه خطه کتلې وي. دا ډیره غټه خبره وه، خو سپریم کورټ په هیڅ خبر ونه کړ. د خط نه مراد هغه خط کوم چې عمران خان بیا بیا ویل دي چې د امریکایي حکومت ته د وزیر اعظم د څوکنه د خواکولو لپاره د لړک ملاو شو، او د پاکستان سفیر لخوا ورته د دړکو دغه خط تیر میاش ورلېغلې شو. عمران خان یو وار بیا د پوزیشن ګوندرو په ضد خبرې وکړي، او دای هم وویل هندوستان د پاکستان سره آزاد شوی، خو دوی خارجه پالیسی آزاد ده او پاکستان کې دغه پالیسی آزاد نه ده. نو د دې په جواب کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې مرستیال مشر مریم نواز په خپل ټویټ کې لیکلي دي د کوم بھارت چې خبره کوي هغه ته د مختلف وزیر اعظمانو په ضد 28 عدم اعتماد تحریکونه وړاندې شوي، خو یو هم پکې د آئین او جمهوریت سره لوبي ونه کړي. واجپای په یو ووټ وبایلل او کور ته لاړ. ستا په شانتي ملک آئین او قوم يرغمال نه کړ. بھارت نه مراد هندوستان، او واجپای چې پورنو مې اٹل بهاري واجپای د هندوستان وزیر اعظم وو. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بھٹو زرداری د جیو ټی وی سره په خبرو کې اپریل پاتمه نو وخت ویلي د عمران خان لخوا د خط بهانه داسې ده چې د خپل ځان سیاسي شهید جوړول غواړي. دا دروغ دي، خو د زیات کړه که خط کې داسې څه وي هم چې ګنی هغه اختیا هم د پاکستان په ضد وي، نه یوازې به غندنه کوي بلکې دغه سازش په ودروي هم. دا چې عمران خان د خپل خطاب په اخیره کې په ځوانانو غږ وکړو دوی باید د اتوار په ماسخوتن پر امن احتجاج وکړي، نو آیا دغه احتجاج نه مرادي د حکومت په ضد احتجاج وو، او که د سازشي خط په ضد وو، او که د راتلونکو انتخاباتو نه وړاندې د انتخابي مهمونو لپاره؟ خبریال او تجزیه کار شمس مومن مشال ریډیو ته دغه پوښتنه داسې ځواب کړه.
د الیکشن پوری د خپل مومنټم چې دی دا برقرار ساتل غواړي. دغه کوشش داري چې دغه نه پر روانو انتخاباتو کې فائدہ واخیستي شي. زه به بیا هم دا خبره کوم چې دغه په شا باندې چونکی کارکردګي هیڅ قسم نشته دی. عوام د غربت نه، د ناکام خارجه پالیسۍ نه، د مهنګای نه، د بیروزګارۍ نه، او د دې ښځو دومره تنګ شوي دي چې ښکاره خبره ده هغوی په الیکشن کې مستاق کارکردګي به قتل غواړي، او دې نه غواړي چې عوام د زما په کارکردګۍ باندې سوال اوچت کړي او یو ځل بیا دې زبر سره اقتدار راشم او دې نه په زیاتو خلکو سره.
عمران خان بیا وایي د دې حکومت د بهرنی سازش تلاندې ختمول کیږي. نو د جمعیت علماء اسلام پاکستان په ویریفاید ټوئیټر اکاونټ د دغه ډلې لخوا د دغه خبرې جواب کې دوی لیکلي د کوم عالمی سازش تلاندې چې په پاکستان باندې د مسلطه کړل شوی، نو اوس د اقتدار نه د وتو په وخت کې هم د عالمی سازش الزامونه لګوي، خو ولې قوم اوس ناپوهه نشي جوړولی؟ شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو ته وګستي او اوریدونکو دغه موضوع کې پات کیږو. د پاکستان سپریم کورټ د اپریل پر 8 د قومي اسمبلی په بحالولو او د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د اعتماد تحریک راوړلو سره د هغو ټولو عدالتي فیصلو یو جدا مثال قائم کړ چې تر مخه یې په خوا یو شمیر غیر آئینی اقدامات په یو یا په بل وجه آئینی ګرځول شي وو. شنن کې د سپریم کورټ د فیصلې ته څنګه ګوري په اړه د ګلایز دارا پورو.
د اپریل په 3 په قومي اسمبلی کې مرستیال سپیکر د وزیر اعظم خلاف د بے باوري تحریک رد کړ او د دې سمدستي روستو ولسمشر عارف الوی د عمران خان په مشوره قومي اسمبلی ماته کړه. په همدې ورځ سپریم کورټ د ماملې از خود نوټس واخست. د سپریم کورټ چیف جسټس عطا بندیال په مشوره 15 کسیزه بنچ تر 15 ورځو پورې د مقدمه سماعت وکړ او د اپریل په 8 مئی پریکړه واوروله. په پاکستان کې د سپریم کورټ فیصله ولی مثالی ګرځول کیږي په اړه یې په کراچۍ کې د سیاسي چارو شنونکي مزر عباس د اپریل پر 8 مشورې ویل چې دا یو تاریخي پریکړه ده چې ټول ججان پرې متفق وو. د دې پریکړې پر ضد اپیل نشي کېدی ځکه چې دا از خود نوټس وو.
ظاهره خبره ده چې عدالتي پریکړې مثالونه جوړوي، خو موږ کتل چې په خوا داسې مقدمو فیصلو وروسته به په ملک کې د مارشال نه لګ ولو ژمن کړي. خدا سي ونه شولوان تر دې چې عدالتونو ماشالله ته تحفظ هم ورکاو. په خو به ډوړه کار نه کړي. عدالتونو به زیاتره امریت یا پوزي وکمنه ته تحفظ ورکاو. د سپریم کورټ فیصله په اړه دوه رائے دي. د تحریک انصاف ګوند غړي دا یو ډیره متنازع فیصله ګڼي، خو بل اړخ آزاد خلک د دې فیصله هرکلی کوي. هغه وایي چې نظریه ضرورت خاور لاندې شو.
د نتیجې
مې نظریه ضرورت همیشه کلیه پر دفن هو بیا. د پاکستان 15 کلن تاریخ کې د آئینی بحران پر مهال سو واری عدالتونو مداخلت کړي. دا سلسله په 1945 کال کې شروع شوی و کله چې د پاکستان لومړی گورنر جنرال غلام محمد لومړی اسمبلی پر طرف کړه او د هغه وخت صدر مولوی تمیز الدین په چیف کورټ کې چې اوس ورته سند های کورټ ویل کیږي دا فیصله چیلنج کړي و. سند های کورټ د اسمبلی بر طرفي فیصله کلدم ګرځولې و، خو وفاقي عدالت د چیف کورټ فیصله کلدم وګرځوله. د دې وروسته په 1955 کال کې سپریم کورټ د جنرال ایوب خان مارشال لا ته قانوني تحفظ ورکړ. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوه مشرف زیدی د اپریل پر 8 مشال ویل کسه هم دا یو مثالی پریکړه ده، خو په راتلونکي کې د غیر آئینی ګام مخنیوي ناممکنه خبره ده او په تاریخ کې دا خبره ډیره واضحه ده.
د دې خبرې ضمانت نشته چې د پاکستان په آئین به بیا گزار لکېږي، نه هم دې خبرې ضمانت شته چې له آئین یا وفاقیت څخه به سرکړونه کیږي. خو د سپریم کورټ موجوده فیصله د ټولواکۍ پر وړاندې مناسب عکس العمل وو. دا پریکړه باید سیاسي اجماع رامنځته کړي چې پارلماني او انتخاباتي اصلاحات وکړي. په دې کې دا خبره ضروري لازمه وګرځول شي چې له ګوند څخه وفاداری بدلوونکو غړو ته سزا ورکړل شي او هغو کسانو ته هم سزا ورکړي چې پارلمان کې یې په 13 دریو کالو کې په وار وار له آئین څخه سرغړونه کړي.
د اپریل و می د سپریم کورټ فیصلې په اړه مخالف او سیاسي ګوندونو دریز مخې ته راغلي دي او د دې هرکلی کړي. په دې رسو کې واکمن او مخالف ګوندونو دواړو د سیاسي لانجو حل لپاره عدالت ته ورغلي وو، خو په پارلیمان کې د دې حل لپاره ناستا کم پسترګو راغلي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي هارون رشید د اپریل پر 8 مشال لوتی ویل چې د سپریم کورټ پریکړه د جمهوریت تسلسل لپاره اړینه وه، خو سیاستوالان په خپل منځ کې ناشته هم نکوي.
زمانه له خیال چې پاکستان کې د اخري ځل وایي چې عدالتونه پکې انوالف کړي او د سیاسي چې کړکېچن دې د مخنیوي لپاره سپریم کورټ ته سیاستدانان بزي اوس هم کته وګورئ نو دلته خو عدالت څه فیصله وکړي، حکومت څنګه رد عمل ښایي. خو هلته پنجاب کې اوس هم یو قانوني او یو آئینی بحران دی او تعطل شکار دی. ولته نه کیږي لګیا دی نو هلته بم ما تختاری چې لاهور هائی کورټ طرف نه پسې مداخلت کیږي الله بدا کیسه هلته حل کیږي. نو مخکې هم زه نه ګورم چې دا سیاسي کم مسائل دي، دا به سیاستدانان زموږونه بالغ شي خپلو کې دونه برداشت ماده پیدا کی چې دوی ته ضرورت ډوی نه چې دوی د عدالتونو ته لاړ شي.
شنو کې د سپریم کورټ د اپریل 8 پریکړې ته خوشبینه دي، خو ورسره دا ویره هم لري چې د غیر آئینی اقدام کې ککړو کسانو ته سزا نه ورکول سره دا سلسله به روانه وي.
ګولای سر سره پورونه کوي چې د سپریم کورټ وروستۍ پریکړې ته پوهان څنګه ګوري او بیا هم زسمه چې د اپریل پر 8 د پاکستان سپریم کورټ د قومي اسمبلی په بحالولو او دغه راز د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک راوړلو سره د هغو ټولو عدالتي فیصلو یو جدا مثال قائم کړ چې تر مخه یې په خو یو شمېر غیر آئینی اقدامات په یوه یا په بل وجه آئینی ګرځول شي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 620 پر شارټ ویوز 2113 15315 او 15155 کیلو هرتز انټرنټ تلاسرسه لره نو په مشال ټکي کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوی بڼه موجود دي.
اوردن کو ټاکل شوی چې د پاکستان قومي اسمبلی نن د وزیر اعظم عمران خان خلاف د اپوزیشن لخوا پر وړاندې شوی عدم اعتماد تحریک رائے واچوي. کچیر اپوزیشن ګوندونو د لګ تر لګ 122 رائے ورکړي نو عمران خان به وزیر اعظم له لاسه ورکړي. دا په داسې حال کې دا چې د عمران خان تحریک انصاف ګوند په بلوچستان کې هم په حکومت شریک دی. هلته بلوچستان عوامي ګوند، تحریک انصاف او ځینې نور ګوندونه ګډ حکومت لري. اپوزیشن ګوندونه په ځانګړې توګه پر بلوچستان عوامي ګوند تور پورې کوي چې استخباراتو جوړ کړي او حکومت یې ورته سپارلی دی، خو هغوی دا تور په کلکه ردوي. اوس پښتنه دا چې که چیرې په مرکز کې د وزیر اعظم عمران خان حکومت له منځه لاړ شي نو د جو بلوچستان پر حکومت په هیڅ څه اغیز وي او که نه. زموږ همکار بوروال ککړ په دې اړه راپور برابر کړی.
دا وخت د بلوچستان عوامي ګوند په مشرۍ پاکستان تحریک انصاف، عوامي نېشنل ګوند، بلوچستان نېشنل ګوند عوامي، هزاره ډیموکراتیک پارټي او جمهوري وطن پارټي شریک حکومت لري. په دې مخلوط حکومت کې تر بلوچستان عوامي ګوند وروسته تحریک انصاف تر ټولو زیاتې یعنی 8 چوکۍ لري، کوم چې د یاد حکومت لپاره د غړو په پوره کولو کې مهم رول لوبولی و. اوس که څه هم بلوچستان عوامي ګوند په مرکز کې د تحریک انصاف د حکومت پر ضد له اپوزیشن سره ولاړ دی، خو په صوبه کې لا هم د دوی د اتحاد راتلونکی نه دی څرګند. په صوبایي کچه د اپوزیشن تر ټولو لوی ګوندونه جمعیت علما اسلام او بلوچستان نېشنل ګوند منګل دي. د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل د اپریل پر 8 مشال راډیو ته وویل لکه څنګه چې د ده په وینا تحریک انصاف په درغلۍ واک ترلاسه کړی و، همداسې بلوچستان عوامي ګوند کړی و. له نوموړي مې وپوښتل چې آیا دوی به د عمران خان د حکومت په څیر په بلوچستان کې هم د حکومت ضد راپورته کیږي او که څنګه. هغه وویل موږ چې په اپوزیشن کې ناست خلک یو، موږ ته تر اوسه داسې څه خبره نه ده سوی، خو په بلوچستان عوامي ګوند کې دننه د اقتدار هوس دی او شاید همدا وجه ده چې په هغوی کې په خپل همدا خواهش انتشار خپروي. د جمعیت علما اسلام د بلوچستان اسمبلی غړی عبدالواحد صدیقی وایي دی فکر نه کوي چې په مرکز کې د حکومت بدلی د به په بلوچستان کې پر حکومت څه اغیز وکړي. نموړي د اپریل پر 8 له مشال رادیو سره په خبرو کې دې ته اشاره وکړه چې شای جمعیت علما اسلام هم په صوبایي حکومت ور شریک شي. خو په اپوزیشن کې د ناست پښتونخوا ملي او میګوند مرکزی مرستیال مشر عبدالرحیم زیارتوال مشال رډی ته ویل د بلوچستان عوامي ګوند د حکومت تر ور ختمولو شداد چې د ده په وینا په سیاست کې د استخباراتي ادارو لاسوهنه بند شي.
نو بلوچستان آرمی پارٹی دا نو چبا پارٹی دی ورته وایي دا دو برګې ډرامه جوړ کړی ته په ډیر خریا انداز د تر جان تر مخ لګېدل زموږ الزام نه دی. جوړه یم کله په درې میاشتې کې اکثریت هم ور واخیستل او په اقتدار کې هم راوستل. دا د آئین ویلیشن دغه برګېګر صاحب حل پخستی دی، قرآن یې کړی دی چې زه په سیاست کې مداخلت نه کوم.
په دې اړه مو د بلوچستان عوامي پارټۍ له وزیرانو سره په بیا بیا د رابطې هڅه وکړه خو بریالي نه سو. د یادونې وړ ده چې بلوچستان عوامي پارټۍ پر دوی د لګېدلو تورونو په غبرګون کې وایي چې په اپوزیشن کې ناست ټول ګوندونه ولس رد کړي او دوی ته یې رایه ورکړې ده. د یاد ګوند په وینا د اپوزیشن ګوندونه ځکه اوس دا خبرې کوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال لډیو ته وګستې دولسه بجې کیدونکې لري عملی همزه د هم سټوډیو ته راغلی نو چې لغوی د خبرونو لاندې جوړ
پاکستان قومی اسمبلی غونډه کې د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد په تحریک رائے چول کیږي. د قومی اسمبلی سپیکر اسد کیسټ په مشر غونډه سهار 10 بجې پیل شوه. د غونډې تر پیلې وروسته په قومی اسمبلی کې د حکومت مخالفو ګوندونو مشر شهباز شریف وینا وکړه او له سپیکر نه وغوښتل چې د سپریم کورټ د اپریل 1 میله پریکړې سره سم د غونډه پر مخ یوسي. په جواب کې سپیکر وویل چې هغه د عدالت حکم تعمیل کوي او غونډه رابللې ده. خدایونه ویل چې په عدم اعتماد تحریک پر رائے اچونه بس وخت لیږي. چې کله اپوزیشن سپیکر نه پسندستی توګه د اتم اعتماد په تحریک د رائے واچولو غوښتنه وکړه نو په اسمبلی کې غال مغال جوړ شو چې سپیکر د غرمې تر 12 بجو پورې غونډه وځنډوله. وزیر اعظم عمران خان وایي د ده خلاف د عدم اعتماد تحریک کامیابی ته په صورت کې به د اپوزیشن حکومت تسلیم نه کړي. عمران خان بیگا ولس ته په خطاب کې ویل چې یو امپورټډ یا لا بهر راوستل شوی حکومت به ونه مني. نوموړي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې داغه د واک لري کولو لپاره یو بارني سازش شوی. خو نوموړي ویل چې مبارزې ته تیار دي او په ولس د اتوار په ورځ د پرامن مظاهرو غږ وکړو. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې مخالفو ګوندونو پرون د وزیر اعلی محمود خان پر ضد د بے باوري تحریک اسمبلی په سرټیفیکیټ کې جمع کړي. عوامي نشه ګوند پرون په ټویټر پاڼه لیکلي چې په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې متحده اپوزیشن د وزیر اعلی پر ضد عدم اعتماد تحریک جمع کړي. پولیس وایي د بنو په جاني خېلو کې وسوالو دوه ځای کسان په هدفي برید کې وژلي. د جاني خېلو د پولیس یو چارواکي بیګا مشال ریډیو ته ویل چې وسوالو دوه کسان وژلي دي چې د پولیسو اهلکار وو. بل خو د شمالي وزیرستان امیر علي په خیسور سیمه کې وسوالو یو ځای تن په ډزو وژلي دي. پولیس وایي د دواړو پیښو پلټنې پیل کړي او نامعلوم کسانو خلاف مقدمه هم درج شوې دي. د حملو ذمہواري لا چا نه ده منلې. او یوکرین او ائتلافیانو په ختیځ یوکرین کې د اورګاډي په تمځای د توغندو د برید ذمہواري په روس اچولې. بریټ کې لکټر لګا دوه 50 کسان وژل شوی دي.
دا عملی همي زده چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو او په دې مې کې هم یو شمیر راپورونه لرو. خو تر هټ سمخ کې راځو دې ته چې اسلام آباد های کورټ پرون په یو اوریدنه کې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي قانون پروینشن اف الکترونیک کرایمز ترمیمی آرډیننس غیر قانوني ګرځولې. د اسلام آباد های کورټ چیف جسټیس اثر من الله په خپل فیصله کې ویل چې په دې قانون سره د خلکو بنیادی حقونه په عمل کېږي او دا د اظهار په ازادۍ قدغن دی. د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی د فروری پر 6 د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي قانون کې د یو صدارتي فرمان لارې ترمیم کړی وو. د هغې په رد عمل کې په ټول پاکستان کې د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو بلاګرانو او خبریالانو احتجاجونه وکړل. دا یې د اظهار په ازادۍ قدغن وبلو. نور تفصیل د سره ظهیر په دې راپور کې.
د اپریل په 8 د اسلام آباد های کورټ چیف جسټیس اتر من الله د خبریالانو لخوا د پیک آرډیننس یا د انټرنیټ جرمونو د مخنیوي صدارتي فرمان پر ضد د ورکړل شوی درخواست اوریدنه وکړه. د اوریدنې په مهال د ایف ای ای یا فیډرل انویسټیګیشن ایجنسی ډایریکټر بابر بخت قریشی او نور اړوند سرکاري افسران هم موجود وو. د اوریدنې په مهال چیف جسټیس اتر من الله وی چې په دې هیواد کې د خلکو حقونه پامل کیږي د دې به څوک ذمہوار وي. په دې موقع د ایف ای ای ډایریکټر بابر بخت قریشی اوی چې دا قانون جوړ شوی او د دې د عملی کولو لپاره په دوی فشار وی او چې څوک په جرمونو کې ککړ وی هغه نیسی او مقدمه پر جوړوي. لدی رستو چیف جسټیس اتر من الله دا قانون د اظهار رائے د ازادۍ پر ضد وګرځو او دای مسترد کړو او نا قانونه یې وګرځو. د له هغه رستو چې روان کال د جنوري په میاشت کې د دې هیواد تحقیقاتي وفاقي ادارې ایف ای ای جاری شوی خپل یو ریپورت کې ویلي چې په کال 2019 کې دوی سره د انټرنیټي جرمونو یا سایبر کرائمز 155,514 کیسونه رجسٹر شوي. ریپورت وایي دارنګ په کال 2021 کې دوی سره 102,355 کیسونه رجسٹر شوي چې پکې بیلابیل انټرنیټي جرمونه شامل دي. په پاکستان کې خبریالانو او د خبریالانو تنظیمونو د اسلام آباد های کورټ دا فیصله ستایلې او دای د اظهار رائے د ازادۍ لپاره یو غټ ګام بللې. په اسلام آباد کې خبریالان وفاقی تنظیم فیڈرل یونین آف جرنلسٹ سینئر نائب صدر او خبریال افتخار مشوانی د ہائی کورٹ په دې فیصله مشال ریډیو ته وی چې دا یو تور قانون وو او ایف ای ای ځینې بلاک لیکونکي خبریالان او د ټولنیزو رسنیو کارونکو نیولې. نو دوی هله لري چې اوس به په هغوی مقدمه ختم شي.
های کورټ هغه یو ډېر ښه اقدام دی، ډېر ښه فیصله ده. موږ د پی ایف یو جی یا نور چې زموږ سمرا جنرس کمیونټي دا ډېر زیات اپریشیټ کوي، او خصوصي تور باندې زموږ چې کوم وی لاګر یا سوشل میډیا اکټیویست چې کوم دي یا زموږ چې کوم جنرسان دي، دا غي د پاره چې کوم دي کنه دا یو ډېر سخت او یو ډیر کال قانون اور تویل شي. نو د دې خلاف چې کوم دی د دې زموږ چې کوم آی ایف جی دی هغه هم اسلام آباد های کورټ ته یو لیټر لیکل او پی ایف یو جی زخپلا د دې کې پټیشنر او ما ډیر داسې جرنالستانو یا نور داسې سیول سوسایټي هغه اکټیویست چې دغه خلاف کیسونه جوړ شي او دغه ایف ای ای چې کوم دی کنه هغه خلک یو چت کړو.
په پیښور کې خبریال محمود جان بابر ته اسلام آباد های کورټ په دې فیصله مشال ریډیو ته وی.
پاکستان کې د هر قسم خپل قانون موجود شته، او د دې کې حدونه هم مقرر دي د سزاګانو، او هر چا له پته ده چې د هغې د نیو خپل یو طریقې کار دی. یو داسې قانون چې هغې کې به د شپږو شپږو میاشتو د سزاګانو خبرې وي چې یاره دا خو نیولی کېږي، به شپږ میاشتې به جیل له ځي یا به دا کېږي. نو هغې سره ډېر زیات غیر یقیني غوندې صورتحال په پاکستان کې جوړ شو، چونکه د دې حکومت په وخت کې ځکه زیات خلک وویرېدل چې د دې د اړخه میډیا سره رویه د راتلو نه پسته فوري طور باندې د دې رویه د دې حکومت میډیا سره ډېره زیاته ښه نه وه. نو دې نه خلک یې
د پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی په دې هواد کې دو فروری په شلمه نیټه د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي لپاره پیک آرډیننس جاری کړی وو. د کومې رستو چې په ټول هواد کې د ټولنیزو رسنیو کارونکو، بلاګرو او خبریالانو د دې پر ضد احتجاجونه وکړل او دای د اظهار رائے په ازادي قدغن وبلو.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شبکه.
مشال لړیو ته غوږیستی اودونکو د پولیسو ځای خلکو په وینا تیر شپه په شمالي وزیرستان او جاني خیلو کې وسلوالو په بیلابیلو هدفي بریدونو کې درې ځای کسان په ډزو وجلی او برید کوونکي تښتیدلي. د پولیسو په وینا یو پیخه بیګا په جاني خیلو کې شوې ده چې د پولیسو دوه اهلکار په خپل حجره کې وسلوالو وجلی. بل پیخه د امیر علي په خیسور کې شوې ده چې یو ځای تن د اف سي اهلکار وو په ډزو وجل شوی دی. لسمین د مشر د خبریال عمر وزیر تفصیل کوي.
د جاني خیل پولیس یو چارواکي عبید جان او ځایي خلک وایي چې د اپریل په اتمه د شپې جاني خیلو کې وسلوالو دوه ځایي کسان په هدفي برید کې وژلي او برید کوونکي تښتېدلي. دوی وویل چې وژل شوي دوه کسان پولیسو کې ملازمان ول چې په رخصتي راغلي ول. د جاني خیلو اوسیدونکي فیدا خان مشال ریډیو ته وویل چې فرمان او لطیف دواړه د جاني خیلو اوسیدونکي ول، د بنو پولیس سرتېري ول، په رخصتي کلي ته راغلي ول چې د شپې نه وخته په خپله حجره کې وسلوالو په ډزو ووژل. د جاني خیل پولیس تانه سچو سعید رحمان وویل چې د نامعلومو زید مقدمه جوړه شوې، پولیس به وړاندې پلاټنې کړي. بل طرف د شمالي وزیرستان پولیس مشر کی کوسین او د سیمه اوسیدونکو وای چې د اپریل په اتمه یرلی خیسور سیمه کې هم وسلوالو یو ځای کس شرمان الله په ډزو ووژلو او برید کوونکي وتښتېدل. پولیس او د سیمه اوسیدونکو وای چې خیسور علي خیل مارکیټ سره نږدې مخپټو وسلوالو ځای کس شرمان الله باندې برید وکړ، په موقع یې ووژلو. د اپریل په اوومه نیټه هم وسلوالو په جاني خیلو کې یو بل ځای کس چې اف سی کې ملازم و په هدفي برید کې وژلی و او د پولیسو په وینا برید کوونکي تښتېدلی ول. د مارچ پر دیرشمه نیټه بیا جاني خیلو کې وسلوالو په کور کې دننه یوه میرمن هم په ډزو وژلې وه. د میرامشاه پولیس تانه د رپورټ تر مخه د اپریل په شپږمه هم وسلوالو تحصیل دوسلی کم سروبي سیمه کې یو ځایي کس حضرت الله په ډزو وژلې وو او برید کوونکي تښتېدلی ول. د پولیسو مشر کی کوسین مشال ریډیو ته وویل چې د نامعلومو زید مقدمه درج شوې او پولیس پلاټن کړي. د مارچ په 22مه میرلی کې وسلوالو د عوامي نېشنل ګوند په ټیکټ ولاړ بلدیاتي ټولټاکنو نومان مصور داوړ په ډزو وژلې وو. پر روان کال کې شمالي وزیرستان کې دغه اووم هدفي برید دی او دوه هدفي بریدونه د دې پرته په پولیسو باندې شوي. په جاني خیلو کې په یوه اونۍ کې دریم هدفي برید دی چې ترسره شو. تیر 2020 کال کې په شمالي وزیرستان کې بیا ټول 3 هدفي بریدونه شوي ول. د دغه هدفي وژنو زید په وار وار سیمه کې پرلتونه شوي، د امن باوري کولو غوښتنه شوي. په جاني خیلو کې تیر کال د جون او مارچ په میاشتو کې پرلپسې 9 او بیا 28 ورځې پرلت شوي وو، چې وروسته د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په مشرۍ کې د حکومت او جاني خیلو ترمنځ مذاکرات وشول. حکومت جاني خیلو ته سیمه کې امن باوري کولو ډاډ ورکړی وو. د جاني خیلو اوسیدونکي وایي چې د حکومت ژمنو پس هم په سیمه کې هدفي بریدونه دوام لري. حکومت او امنیتي چارواکو یې دعوه کړې چې تر ډیره حده یې امن باوري کړې او د داسې پیښو د مخنیوي هڅې روانې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
اردن کو د جنوبی وزیرستان د مکین سیمه اوسیدونکي غوښتنه کوي چې مقامي انتظامیه دی دوی ته د روژې په میاشت کې په رعایتي نرخونو د خوراکي شیانو یو بازار جوړ کړي. دوی وایي چې پروژه کې د سستا بازار په نومو ټینټونه خو لګېدلي، خو د ولس د سهولت هیڅ یو شی پکې نشته. دوی وایي چې د نورو سیمو په څیر دوی ته هم دغه سهولت ورکړي څو روزه په آرامه تیره کړي. د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر امجد میراج مشال ډیوتی ویل چې په مکین کې د روزې لپاره یو ارزان بازار وار لمخه جوړ کړل شوی او د رسیدلو شکایتونو د لری کولو لپاره به ګامونه پورته کوي. نو تفصیل سیمې د مشال ډیو خبریال اشتیاق مسید را کوي.
د سویلی وزیرستان ماکین سیمه اوسیدونکي غوښتنه کوي چې مقامی انتظامیه د دوی په سیمه کې هم د رمضان ارزون بازور زر قائم کی. په دغه برعکس د ماکین سیمه اوسیدونکي ریاض مسجد مشال ریډیو ته ویایي،
رمضان شری شوای دا د پاکستان په ټول صوبه کې دا سیستم دی چې رمضان کوم سستا بازور وي نو هغه په شهرینه شلاګیږي. دغه سه د میر ساوت وزیرستان شه ماکین یو غټ بازور دی. دغه سستا بازور چې کوم د میر سره خبره کړې وه ډی سی ای سی چې رژانه مخ شو درسي بهرال خو رژانه مخ شي هنر غوي ارټنټینا یې پرین د خیره سره وره سوال یو ټینټ وو سره درې په نافلیکس وی چې پابند لیکلی وی چې رمضان سستا بازار بیا بیا کو نه انتظار وکړي چې کدای شي ثبوت اثر وري نو وې سم په مقابله لکه اې شایر وره نه دی. دا ته کوم خلک پندېږي په ژمی کې اده مجبورې پندېږي نو داغه په وجه باندې د دوی خلک د پورا هر شی ضرورت دی کا غوړای دی کا چینا دو کا پخا دو مثال شو الله قبضه شو الله کوم سوالات ورکوي د سستا بازار په نوم
رمضان ارزون بازور غشتنے پا براکش دی مکین سیمے اسی دن کی دی دوی نور کسانے خبریں ہم وار وئی
منم شہزادہ دا مکین سر تعلق لارم چے کم ٹینٹ یا لگے دلائی دا مکین بازور شے دا خوی ویسا پر خالی برای نم لگے دلائی دا ویسا پر سمیل افشوی ندی دی غان آوان چا سبزے غوڑای غالا چینا چے سمرا چا استعمال سامان دای چے دا کم رمضان سا بازور شے ملاوی جی دا خوی ویسا پر آر شیز مکین چے ضرورت
چار داغا دو سستا بازار دا دمیش پہاڑ تحصیل سے پہاڑ بازار سے دادا وہ لگی غربت جو ہے رڑانگ پنگ کورینا بازارینا مہنگائی دور گھوڑے خالی 400 کلو دے تو پچار دغه سستا بازور سره د غریب عوام ته ډیره فائدہ ورسی حق ته او سپیشل میج ریکوست کی دا ایس سی ڈی سی ته چې بای پدا کې صاحبند دا سپیشل غور وکړه چې ویل دغه عوام ته ضرورت ته د عوام حق ته چې ویل د نور جنس او د نور علاقې ضلع شه دغه شای شری دی.
مشال ریډیو چې د ماکین او سیدونکو وشتنه د سویلی وزیرستان ډیپټی کمشنر امجد میراج مخه تکشش وا غوی وویل
ماکین بازار استابلیش شوی دا خو د عوامي شکایت
کوم میلاو شو نو زه اسی تاوس وسوایم اسی بو ویزټمو کی عوامي شکایت او ازلا بو شي وړه فرا همي بو مونږ ورته کو تبزی مبزی هم بورین مونږ دوی چې دی د پر هم د غتویل دی پرنشل حکومت هم ازله تکل میلاو شي کوټا نو مونږ په خلکو بو تقسیم کو یوټیلیټی سٹور دو جنون ډیماند نو مونږ دا ټیک اپ کړه دا چې سٹور نو وینم مونږ ته کم از کم هغه راکی موبایل ټرکس نو هغه باندې مونږ پرنشل حکومت ته ویلی دی او د یوټیلیټی سٹور والا ته مو ویلی دی
د سویلی وزیرستان ماکین سیمه اوسیدونکو دا هم وویل چې مقامی انتظامیه دا د رمضان ارزون بازار دوی ته زر قائم کی چې د دغې سیمه غریب خلک هم د رژې په میاشت کې خپل ضرورت پوره کی او دا میاشت په آرام سره تیرا کی اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته وګستې اردوونکو په پاکستان کې وکیلانو د سپریم کورټ لخوا د اپریل پر 1 د قومي سمري بحالولو پریکړه یو خو او د هیواد اساسي قانون په حمایت کې خصل شوی ګام بولی خو تر دې وړاندې ډیر واره چې کله دستور سازي او آئینی سمري ماتي شوی نو ډیر وختونه ورته د عدالتونو لخوا د نظرې ضرورت نوم ورکړل شوی دی او یو ځل هم سمري واپس نه ده بحال شوی د قانون لسوا څلور پندوستم دستور ساز اسمبلی چې د مولوی تمیز الدین په صدارت کې نږدې و په ملک کې نوې آئین جوړ کړی د هغه وخت د گورنر لخوا ورته ماته ورکړل شوی و وروسته د نظر ضرورت لاندې مارشل لا او ایمرجنسی لګولو ته لار هوار شوی و زموږ خبريال شنواز ترزیر دغه اسمبلی د ماتېدونه تر وسه چې څومره اسمبلی ماتې شوی ورته کتنه کړې او دا معلوماتي رپورت چې برابر کړې
د پاکستان په تاریخ کې تر دې مقدمه وړاندې چې منتخبي او یا دستور سازه اسمبلی ماتې شوی مقدمي عدالت ته وړل شوی او تر هغه ځای په هغه مقدمو اسمبلی واپس نه بحال شوی د قومي اسمبلی د پاڼې معلوماتو سره سم د ټولو اولنۍ دستور سازه اسمبلی د اکتوبر په 14 1954 کې ماته کړې شو او په دغه کال د پاکستان اولنۍ آئین هم تیار شو چې په همدغه کال د دسمبر په 15 اسمبلی ته وړاندې کیده خو تر هغه وړاندې د هغه وخت گورنر جنرال غلام محمد اسمبلی ماته کړه د اسمبلی صدر مولوی تمیز الدین سند چیف کورټ ته لاړ چې هغه اسمبلی بحال کړه ولی حکومت سپریم کورٹ تلر او د هغه ځای د عدالت مشر جج جسټس محمد منیر فیصله ورکړه او د گورنر جنرال ګامی ټیک ګرځول عدالت دغه فیصله ته د نظریه ضرورت نوم ورکړو چې دغه ټکو د راتلونکو هر مارشل لا د جواز لپاره لار هواره کړي و تر دغه ورستو په 1901 کې آسما جیلانی چې ورستو نوم آسما جهانگیر شو د جنرال یحیا خان لخوا په ملک کې لګیدلی مارشل لا په عدالت کې چیلنج کړه د مارشل لا دلاندې د هغې پلار ملک غلام جیلانی بندي شو عدالت ته د پوز لخوا ویل شو د نظرې ضرورت چې مارشل لا لګولې و خو عدالت دغه عذر نه منظور کړ او وی ویل آرمی چیف هم د پاکستان د آئین پابند آئین ماتول نه شي هغه وخت پاکستان کې د کال 1922 آئین نافذ العمل خو دغه فیصله نه وړاندې پاکستان مات شو یو حصه موجوده پاکستان ولې جدا شوی حصه بنگلاديش د پاکستان تر ټولو اولنې سیویلین یا غیر پوزي مارشل لا اډمنستریټر او د هغه وخت صدر پاکستان ذوالفقار علی بټو دغه مارشل لا ختمه کړه تر دغه وروسته په کال 1900 کې چې کله پوزي مشر جنرال ضیاء الحق مارشل لا ولګول په ضد د ذوالفقار علی بټو مرمنه بیگم نصرت بټو سپریم کورټ ته لاړه خو سپریم کورټ د آسما جیلانی د مقدمی په نظر کې لاړ نشو او ویل د مارشل لا د لاندې آئین ختم شوی نه بلکې معطل شوی او ډیر زر ده چې دغه آئین واپس به حال شي مارشل لا ختم نکړه ولی اته کاله پس په 1915 کې چې ضیاء الحق مارشل لا ختم کړه او آئین پاکستان 1903 بحال شو نو د پارلیمنت نه مارشل لا جایزه وګرځوله تر دغه وروسته هم د جنرال پرویز مشرف چې په 1999 کې د وزیر اعظم نواز شریف حکومت ختم کړ او په ملک کې ایمرجنسی ولګوله نو آئین پاکستان یو وار بیا معطل کړ خو د سپریم کورټ دننه د ظفر علی شاه چې د پارلمان غړی لخوا په مقدمه کې د نظریې ضرورت لاندې دغه ایمرجنسی او آئین معطل کول جایزه ګرځول شوی سږ کال د اپریل په 3 په قومي سملې کې د ډیپټي سپیکر قاسم سوري لخوا د هغه ګام په ضد سپریم کورټ کې مقدمه وشوه کوم کې چې نوموړي د اپوزیشن لخوا د وزیر اعظم په ضد عدم اعتماد راوړل سازش بللې او دغه د عدم اعتماد تحریک مسترد کړو ورستو وزیر اعظم د اسمبلی د ماتولو لپاره صدر پاکستان ته وینا وکړه او هغه قومي سملې ماته کړه د اپریل پومه سپریم کورټ اف پاکستان د ډیپټی سپیکر قاسم سوری لخوا اخستل شوی ګام او ورستو د وزیر اعظم لخوا د اسمبلی ماتولو وایني غیر آئینی ګرځولې. د پیښور های کورټ وکیل طارق افغان مشال رډي ته وویل ممکنه ده د دې فیصلې سره د نظریې ضرورت کیسه هم ختمه شي.
بیګانه فیصلې ته موږ تاریخي نظر باندې ځکه ګورو چې د دې سره د نظریې ضرورت همیشه د پاره خخ کړی شو، ختم کړی شو، نظریې جمهوریت را ژوندۍ کړی شو، هغه پیدا کړی شو او یو لارې د خلکو ته بند نکړه کوم چې با آئین شکنو او یا به آئین د خپل مقصد د پاره استعمالاو د خپل مخالفینو د پاره به استعمالاو.
د طارق افغان په خبره د جسټس محمد منیر د عدالت آتش پیته کال وړاندې شروع شوی عدالتي الفاظ نظریې ضرورت د ملته ډیر تاوان رسولې. خدای خوشبینو تر دې ورسره به دغه سي نوي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو ته وګورئ سي شانواز تزي تاسو ته راپور وړاندې کوو چې پاکستان کې د اسمبلی او د ماتولو کوم تاریخ پاتې شوی دی. اوردونکو د پاکستان سپریم کورټ پر خپل پریکړه کې د اسمبلی د بهلولو او وزیر اعظم عمران خان پر ضد عدم اعتماد په تحریک د رائے چونې او حکم ورکړ. د برسال کې دا چې وبخی زبیا هم تاسو مچې د پاکستان سپریم کورټ پرون بلکې په 8 اپریل په خپل پریکړه کې د اسمبلی د بهلولو او وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد په تحریک د رائے چونې حکم ورکړو. دا برسال کې دا چې اپوزیشن ګوندونو او د مدني ټولنې جمهوریت پلوه غړو هم اسمبلی قانون ته د احترام ورکولو غوښتنه کوله او عدالت یې خواس کړو چې نور د نظر ضرورت د لاندې د هیواد جمهوری ادارې او نظام کمزورې نکړي. نظر ضرورت څه تا ویل کی یو تر وسه یې د پاکستان په سیاست کې څه کردار لوبولې په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار د شین بنری په راپور کې.
په داسې حال کې چې د پاکستان سپریم کورټ د قومي اسمبلی د ډیپټي سپیکر لخوا د وزیر اعظم پر ضد د بې باورۍ تحریک ردول او د ولسمشر لخوا د اسمبلی ماتول غیر آئینی ګرځولې دي. جمهوریت پلوه ګوندونو او د مدني ټولنې غړیو د عدالت پریکړه ستایلې ده او دا په هیواد کې د جمهوریت د ودې لپاره یو مهم ګام بللې دی. د اپریل په شپږمه د پاکستان سلو نوموړو شخصیاتو او د مدني ټولنې غړیو د یو لیک له لارې سپریم کورټ تخواست کړی وو چې د آئین واکمنی پر ځای کی او نور د نظر ضرورت د لاندې د هیواد جمهوری عمل اغیزمن نکی. نظر ضرورت څه شی دی؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې میش د سیاسي او پارلیماني چارو پو قریش خټک وایي
د دې مطلب دا دی چې د آئین او د قانون حکمرانی چې کله طاقتور ادارې او طاقتور خلک نه مني او داسې اقدامات وکړي چې کوم د آئین او د قانون سره سمې نه خوري نو هغه له چې د عدلیه کله لا رسم کی او هغه په حق کې فیصله ورکړي نو دې ته نظریې ضرورت وي. او کو مختصرا چې د آئین قانون په مری باندې کلم کوتي خو دي شوی دی او هغه خلاف چې دی عدلیه او ادارو چې دی هغه سو اقدام نه دی کړی نو دې ته نظریې ضرورت وي. د پاکستان په تاریخ
د سپریم کورټ چیف جسټس تا په لیک استاونکو کې یو د سیاسي او پرمختیایي چارو پو رفیع الله کاکړ هم وو. نوموړي بیگا مشال ریډو ته ویل چې د لیک له لارې غوښتنه کړې وه چې پاکستان دې په اصلي معنا کې یو جمهوري هیواد وي او هیڅ چاته دې له آئینا د سرغړونې اجازه ور نه کړل شي. نوموړي نور ویل چې باید په یو یا بل بهانه په خلکو د پاکستان سره د غداري د تورونو لړۍ هم ودرېږي او د وګړو د آئینی او قانوني حقوقو احترام وشي.
کچیر دا ثابت شي چې د آئین خلاف ورزي سوي ده چې هر چا دا کار کړی دی نو چې هغه ته سخت ترينه سزا ملاوي شي چې دا کوم الزامونه لګیدل دي چې یو خارجي سازش دی د حکومت خلاف پراغ دی یو آزاد جوډیشل کمیشن جوړ شي او هغه د دې تعین وکړي چې واقعي دا یو سازش وو کنه وو. دغه سیاسي ګوندو د دې سه هم دا یو خواسته مرته سوی دی یو معیار هم باید چکشه شول سي چې آینده په سیاسي اختلافاتو په اړ کې د ملک سره د وفاداری یا د غداری چې دا کم سرټیفیکټس دی سره تقسیمي دا سلسله دی بند سي.
لدی وړاندې اکثر دا څه شوی دی چې یو پوزي ډیکټیټر راغلی دی آئینی معطل کړي او بیا ای له عدالتونو د نظرې ضرورت دلاندې د خپل واکمنې پر وړاندې د بوتلو هڅه کړې ده. مخالفین نیولی یا زورولی دي او هغه کسانو له واک ورکړي چې د ولس پر رایو نو منتخب شوي. د پېښور پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنون کې ډاکټر درویش اپریده وایي خدا چې سپریم کورټ د سپیکر رولینګ غیر آئینی وګرځولو، ګنی لدی وړاندې خو وخت په وخت د نظرې ضرورت دلاندې غیر آئینی اقداماتو ته تحفظ ورکړل شوی دی.
پاکستان کې به فوجان راتلل، آئین به ماتولو، بیا دوی به چې کورټ ته لاړلو نو عدالت به بیا هغې د نظرې ضرورت ته لاندې هغه غیر آئینی اقدامات هغې ته به یو قانوني جامه ورواچوله د نظرې ضرورت ته لاندې. دا بیا یو بهانه وګرځېدله چې بس فوجان به راتلل او آئین به ماتولو. دا ریسنټلی چې کوم په آرټیکل 6 کې دغه بدلون وشولو چې آئین په یو صورت کې هم څوک نشي سپوتاج کولی، کچره څوک داسې وکي نو دا به سخت غداری به وي او د دې سزا به مرګ وي.
د سیاسي چارو یو بل شنون کې او د پیښور پوهنتون د نړیوالو چارو د مطالعاتو د څانګې پخوانی مشر ډاکټر اعجاز خان وایي چې هر یو هیواد د خپل نظام چلولو لپاره اساسي قانون ته اړتیا لري او که په آئین عمل ونشي نو انتشار به جوړ شي او د هیواد د وګړو حقونه به د خپل لاندې شي.
مشال ډیو ته وګصه نظر ضرورت باندې تاسو ته چاين بورینا راپور اوریدو. اوس راځو یو بل موضوع ته. د تیرو څ باندې دوه کلون رئیس د افغانستان په لغمان ولایت کې یو بهر مېشت افغان پیغلې مریم مرخیل د کېګدی په نوم یو ګرځنده خونځه پرانستې ده. په دې خونځه کې کوچی ماشومان ته پر دیني زده کړو سربېره عصري زده کړې ورکول کیږي. تفصیل د په دې راپور کې.
د کېګدی په نوم د ګرځنده خونځې چې د تیرو سبند دوه کلونو رئیس د افغانستان د لغمان ولایت په مربوطاتو کې کوچۍ انجونو او لکانو ته پر دیني زده کړو سربېره عصري زده کړې ورکوي. د یوې بهر میشتې افغاني پیغلې مریم امرخیل په هڅو پرانستل شوې. اغلی امرخیل له شتمنو افغانانو غواړي چې د کوچیانو لپاره دې په تعلیمي برخه کې د متوازنو زده کړو زمینه برابره کړی شي. نوموړي وایي
په ځنګل ډول کوچي ماشومان چې له زده کړو څخه محروم ساتل شوي دي. مونږ په لومړي ځل په 2000 کال کې د دوی لپاره د کېږدې ګرځنده ښوونځي په نامه باندې 65 ډبره کې خودله او دغه ښوونځي کې ګڼ شمېر ماشومان اوس مهال په زده کړو باندې بوخت دي. چې د مونږ هیله د هیواد له خلکو څخه همداده چې دوی هم په دې برخه کې کوټولي ګامونه واخلي او په افغانستان کې د متوازن تعلیم لپاره زمینه برابره کړي.
په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د نجونو پر مخ لوم ټولګي څخه پورته خونځي تړل شوي. مریم امرخیل له طالب چارواکو غواړي چې د نجونو پر مخ خونځي پرانیزي.
د انجونو تعلیم مخ پړنګ دو د مونږ لکلون رئیس د دوی تعلیم لپاره غږ پورته کړی د ترسو د پند خونځي دروازې د دوی په مخ باندې پرانستل سي او یو ورځ هم د دوی دا کړی ونه زندول سي ځکه سي دا د هواد د برخلیک لپاره ډیر زیات په زیان باندې تمامېږي.
کوچی ماشومان خوخ دي چې د کېګډې په نوم ورته ګرځنده خونځي پرانستل شوی او لنورو شتمنو افغانانو غواړي چې په نورو ولایتونو کې د هم کوچی ماشومانو ته د ګرځنده خونځي او زمینی برابری شي. دوه تنه خوشنامه او صدام وایي
او زما په شان نورې خويندې هم دلته زده کړې کوي بیل پیسو نه او موږ لاغې نه ډیره مننه کوو چې موږ ته دا مکتب جوړ کړی ده. راتلونکي کې زه غواړم چې مانه ډاکټره جوړ شي او زه خپل دولت ته خدمت وکم.
له دې مخکې موږ خونځي نه ویلې او دا مریم امرخیل موږ ته خونځي جوړ کړ او موږ په درس وایو. زما په سیر زرګونه کوچا نور هم دي چې به تعلیم پاتې دي جګړو له لاس. زم باید په آینده کې کار لپاره یو څه وکم. انجینر سم
په دې ګرځند خونځي کې یو شمېر خزینه او نارینه خونکي په بیلابیلو وختونو کې په نسبتا کم ماش کوچی ماشومانو ته زده کړې ورکوي خو خوشاله دي چې له تعلیم محروم ماشومانو ته په زده کړو بوخت دي. دوه تنه حمیده او شمس الدین وایي
زله نړیوال زده غوښتنه لرمه لکه څنګه چې مریم امرخیل کوچی په لغمان ولایت کې له دوی لپاره د زمينه برابر کړې ده چې همدغه سي په نور ولایتونو کې کومک وکړي.
ماسپکین د کوالکانو تر ازما د قران عظیم شان درس او د اسلامي درس مازیګر پورې ورته دغه خوند ګرځند د خوندځي کې د تورتوي سهار د ښا جنکیانو تر وختي راځم هغه ته 2 ساعته د قران عظیم شان زده کړ بیا زنانه استادان ورته راځي هغه جنکیانو ته درس وایي.
په لغمان ولایت کې د کوچانو یو تن استادې اجملک خوشاله دي چې ماشومان ته د زده کړو په موخه ګرځند د خوندځي پرانستل شوی. نو موري هم لشتمن افغانانو غواړي چې په نورو ولایتونو کې کوچي ماشومانو ته ګرځند خونځي پرانستل شي.
او دا سیستمونه نور موږ ته برابر دي، کوچان ته پاملرنه اوسي، او دا کارونه موږ نور په مخکې لارته بيخي بیل نو به تعلیم موږ ماشومان پاتې دي، او به جدي ته پاملرنه موږ دولت کوي.
د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې کوچان ژوند کوي، خو د موسمي بدلونونو سره له یو ځای بل ځای ته کوچېدو ته اړ کیږي چې لامل یې ماشومان له زده کړو محرومیږي. د تعلیمي چارو پوهان وایي که په افغانستان کې د کوچي ماشومانو لپاره د ګرځند خونځیو بندوبست په لوړه کچه وشي، تر ډیره به کوچي ماشومان هم د زده کړو له نعمته برخمن شي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.